سلویش منډې جوړې کړې وي. نو هغه لوبډلې هم د دې چانس ته چې دا غوره اتو ټیمونو ته راوځي. نو دا به انشاءالله په اتم نهم د مارچ باندې موږ ته دا نوی سکیجول راځي چې موږ د کم ټیم سره مخامخ کیږو او کم ټاپ ټیمونه دي. خو تر اوسه په ټورنمنټ کې ټاپ پوینټونه چې دي هغه د کابل کندوز بازانو چون دوی دواړې خپلې سیالۍ وګټلې. درېیمه سیالي چې د کویټ هیواد سره هغه د باران د وجې ونه سول. نو په هغه سره بیا زموږ اوس 15 پوینټه دي په ټورنمنټ کې. و به ګورو چې دغه نور ټیمونه څه د 2 ټیمونه څه چې زموږ په شمول 8 ټیمونه به راوځي. بیا به دا اتونه څلور راوځي. څلور چې د سیمی فاینل به هغه به د شارجه پر نېشنل کرکټ سټېډیم باندې کېږي. دوه میچه د ورځې دي، دوه میچه د شپې دي، نایټ میچونه دي. اولته د افغانستان ملي لوبډله هم ځي، د سکاټلند هیواد سره میچونه دي. نو دا یو ښه موقع ده زموږ لپاره. به هم هلته دغه نوي ځوانان به د ملي لوبډلې سره هم په اکیډمي کې پریکټیس هم کوي. او خدای دې وکړي چې دغه فاینل کې خو هغه امتیاز که ورته وایي چې 50,000 اماراتي درهم جایزه هم ده پکې، او دغه در څنګه یو ډېر ښکلي ټرافیان یې جوړې کړي دي. نو خدای دې وکړي چې موږ په دې کې فاینل پورې ورسېږي. یو خو به دا وي چې زموږ دغه نوي ځوانان واقعا هلته یو ښه تجربې په دغه دوه درو سیالیو سره ترلاسه کړلې. بل به بیا راتلونکي کال ته چې دغه ډی فی ایل پریمیر لیګ کېږي، زموږ هغه غریبو ځوانانو لپاره به د اقتصاد لپاره هم یو منبع جوړ سي چې دوی هلته کانټرکټ د کمپنیانو سره وکړي.
په همدې هیله باندې چې ستاسو دغه پلانونه او پروګرامونه له خیر سره بریالی شي، او په دې هیله چې دویم دور ته تاسو له خیر سره بیا په بریالیتوب ورشي او بالاخره دغه تلولي افغانستان او کابل او کندوز ټیم ته راوړي، تاسو ډیره مننه کوم چې صاحب او زازی صاحب چې زموږ بلنه مو منله او د لوبلو میدان دغه اوسنۍ سپورتي پروګرام مو الله کولای او خیسته کړی. ډیره مننه کوم تاسو.
مننه زه هم په خپل وار تاسو مننه کوم. افغانستان د کرکټ بورډ په نمائندګۍ، خصوصا د مرکزی زون په نمائندګۍ تاسو مننه کوم.
مننه کوم کورالن صاحب جندیوس د لوبلو میدان سپورتي پروګرام قدرمنو مینوالو. دا اوس موږ ځانګړی پروګرام تر بل یو پروګرام مو زه صفی الله ستنګزی په پاکو بخونکو خدای سپارم.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې لینا شریفي.
درنو اوریدونکو، نیمه نړۍ ته ښه راغلاست. ولی یو شمیر کورنۍ خپل خويندې لوړې منع کوي چې د خپل خوخي په څنګه کې لوړې زده کړې وکړي او یوازې معلمي دوی ته غوره ګڼي. د خبرونې لومړی ریپورت په همدې اړه دی. خځې په لږ زحمت ځان ته کار او عاید ترلاسه کولای شي. د خبرونې په دوهمه برخه کې په همدې اړه خبرې کوو. د خبرونې زه لینا شریفي وړاندې کوم. له آزادۍ رادیو سره اوسئ. قدر منو اوریدونکو، کله چې یو ځوان له ښوونځي په دوره کې وي نو خپله وړتیا او شوق ورته معلومیږي چې غواړي په راتلونکي کې په کومه تحصیلي څانګه کې لوړې زده کړې وکړي او څه ترې جوړ شي. خو په افغانستان کې لکه څنګه چې ګڼو نجونو ته د تعلیم او د ژوند د شریک د انتخاب حق نه ورکول کیږي، دغسې یو شمېر کورنۍ خپلو خویندو لوڼو ته د دوی د تحصیلي څانګې د انتخاب حق نه ورکوي او دوی مجبوروي چې یوازې هغو پوهنځیو ته لاړې شي چې ښوونکي ترې جوړیږي. د کابل د سید جمال الدین د ښوونکو د روزنې د دارالمعلمین محصله صدف له داسې نجونو څخه ده. د صدف ارمان و چې ژورنالیزم پوهنځی به وایي، خو کورنۍ یې نه ده پریښي چې دغه ارمان یې پوره شي.
تراقی شخصی میخواستم رو جورنالیست بخوانم. بسیار علاقه مندم بودم از دورانی که در مکتب بودم.
ما خوختل جورنالیزم ولولم. له هغه وخت چې په خوانځی کې وم ډیره می علاقه و ورسره. کله چې فارغ شوم که څه هم د کانکور لپاره می تیاری نیولې و، او خو پلار می ویل چې بل څه ما وای دارالمعلمین وای، و می لیدل چې زما خوخه نه منل کیږي. نو د پلار په غوښتنه لارم سید جمال الدین دارالمعلمین ته. هلته هم ډیری څنګه دي. ما ویل زه د انګلیسي څنګه به وایم، په درد لګیږي، یو ښه ځای به کار پیدا کړم. خو بیا می هم پلار وویل نه، انګلیسي څنګه ما غواره کوه، ته نجلۍ نن دلته سبا په بل کوری، بیا به دې کار ته نه پرېږدي. ورونو می هم وویل چې پرته له معلمۍ دې بل کار ته نه پرېږدو. نو د پلار په خوښه مې د ساینس څنګه غوره کړه، اوس په کې لګیا یم. په زړه مینه ده، خو پلار و مور را ورونه می غواړي، نو مجبوره یم وایم.
که یو نجلۍ سره له دې چې وړتیا لري مجبوره کړی شي چې په هغه څانګه کې زده کړې وکړي چې شوق نه ورسره لري، نو دا به کامیابه وي.
د کابل اوسیدونکو هور سپیشل چې له ادبیاتو سره شوق دی او غواړي په راتلونکي کې په رسنیو کې کار وکړي، خو کورنۍ غواړي چې طب انتخاب کړي، وایي هغه پرمختګ چې یو ځوان یې د خپلې خوښې په څانګه کې کولی شي هیڅکله یې په هغې څانګه کې نشي کولی چې په زړه یې نه وي.
دما لاقل ادبیات سره ته زغورم چې ادبیات له مګد فامیل له خونه ما ته وایڅنه ته وای د اټمن تبول ولې هم اگرم کومه لاقل زله ادبیات سره لرم کوم پر مختاک زپ ادبیات کولای سم زنسم کولای سره مثلا طب برخی کوم یا د ساينس برخی کوم کورس په زور قبل ولکیږي اې څکل پر مختاک نم کیږي کورس په خپل علاقه ون کیږي دما په نظر ډیر پر مختاک کوم.
ګرنی افغانی کورنۍ په دفترونو کې د خزو کار کول نه خوښوي، نو ځکه خپلې لونې او خویندې دې ته مجبوروي چې داسې څنګه غوره کړي چې ښوونکي شي او بیا د نجونو په یو ښوونځي کې معلمه شي. له بلې خوا کورنۍ وایي چې معلمي نیمه ورځ ده، نو دوی کولی شي چې د کور کارونو ته هم ورسیږي. د کابل اوسیدونکې نگینه امینی هم چې خپلې خوښې ته نه ده پرېښودل شوې وایي ټولنې لکه هسې چې ښځینه ښوونکې ته اړتیا لري، ښځینه قاضي، ډاکټرې، نرسې، پولیسې، خبریالې او په داسې نورو برخو کې ښځینه کادرونو ته هم اړتیا لري. نو که کورنۍ موږ پرې نږدي چې دغو برخو کې زده کړې وکړو، د ټولنې دا ضرورتونه به یې څوک پوره کوي؟ نگینه وړاندې وایي
و ما که یک دختر هستیم حق ازیر نداریم که رشته تحصیل که بدل ماست او را انتخاب کنیم.
اما چین جونیو او دا حق نلرو چی خپل تحصیلی سنگ پخپل خواه غوره کرو، در جوند شریک در انتخابه ولو حق نلرو، نشو کولای پخپل زر جوند وکرو، نو بیا مو گولی جوند کهو. جوند خوی یوازی ده نده چی و خروز خو او گرزو، دیر نور مسائل هم پا جوند پوری مربوطیگی. زما په نظر رسنۍ باید د خلکو ذهنونه روښانه کړي او وی پوهوي چې د خپل اولادونو په دغو حقونو د دوی په غوښتنو سترګې پټې نه کړي. زه چې اوس رسنۍ ګورم یوازې د تاوتریخوالي موضوعات را اخلي. ښه خبره دا ده چې د هغو ښځو په ژوند هم ریپورټونه جوړ شي او خلکو ته وروپېژندل شي چې په مختلفو برخو کې ډېرې تکړه دي. دغه ډول ریپورټونه هم ښځې او نجونې هڅوي او هم کورنۍ په تېره نارینه تشویقوي چې خپلې خویندې لونې پرېږدي چې په خپل زړه زده کړې وکړي، استعداد یې وغوړېږي او تکړه شي.
دخترای خدای اجازه میتن که تحصیل کنه. هغه کورنۍ چې خپل خویندې لونې نه پرېږدي چې د خپل خوښې په څانګه کې زده کړې وکړي، لرواني پلوه هم دوی ځپي او ښایي د عمر تر پایه یې دا نهیلي په زړه کې پاتې وي. له بلې خوا هغه نجلۍ چې د مجبوریت له مخې په یوه څانګه کې زده کړې کوي، ښایي وړتیا یې هسې چې ښایي ونه غوړېږي او وروسته له فراغته په هغې څانګه کې اغېزمن کار ونشي کولی او یا هیڅ کار ونه کړي. د کابل پوهنتون استاد اجمل ښکلی وایي کورنۍ باید په خپلو اولادونو که هغه نجونې وي که هلکان تحصیلي څانګه په زور ونه مني او دوی خپلې خوښې ته پرېږدي.
د فروید یو مشهور ارواپوه دی د اروپا، هغه په دې باره کې وایي چې انسان چې دی عموما هر څه شي کې په خوند پسې ګرځي او د درد نه ځان بچ کول غواړي که نه. نو مثلا یو متعلم دی دولسم نه فارغ شو، هغه له یو شبه خوند ورکوي په هغې کې په خپل ذوق په خپله مینه باندې لګېږي او ته ورته وایي چې نه دا پنځه مو وایه خو هغه دې وواژه نو هغه به څنګه زده کړه کوي که نه. عموما ذهني تمایل نه لري له هغه مسلک سره، هغه به زده کوي څنګه، په هغې کې به کار څنګه کوي، په هغې کې به نوم څنګه پیدا کوي. ماشومان چې رالویږي دغه مسلکونه دي، دا علوم دي بېلابېل او دغه هنرونه دي بېلابېل، د یو نه یو سره خامخا ذوقي تړاو یو نه یو سره لري. کار ده چې موږ خپل ماشومان خپلې خوښې ته پرېږدو، د هغې په ذوق باندې پوه شو، نو که هغه په خپل شوق په خپل ذوق باندې کوم پونځي ته لاړه، نو بیا د ده د پرمختګ مخه هیڅوک نشي نیولی، بیا دا پرمختګ کولی شي، بیا نوم ګټلی شي، بیا ټولنې ته خدمت هم کولی شي. ټولنه ته دا په کار دي چې د ذوق وروزي، د ذوق د هغوی د ذوق باندې د خپې نه ږدي، دښمني دې ورسره نه کوي.
تاسو د ښځو لپاره ځانګړې خپرونه نیمه نړۍ له ازادۍ راډیو څخه اورئ. درنو اوریدونکو، خای ډیر کسان په تیره خځه په مولیدلې ویچلې دي سر تک ویچې دا سه کاروبار نه لري چې یو څه پیسې ترې وګټي او خپل ژوند پرې وچلوي. دا سه ادارې هم کمې دي چې د کار نه وي، همیشه نه او اسانه رو دي پیدا کړي تر څو خلک پکې کار وکړي او خپل ژوند پرې روان کړي. جمیله داسې میرمن ده چې یو نوی کار یې تجربه کړی او له دې لارې حلال روزي ګټي. جمیله د کابل په دشت برچی کې اوسي، میړه یې په کراچۍ ترکاري خرڅوي. جمیله د میړه د ترکارۍ یوه برخه په کور کې پاکوي، مینځي او په یو ځل مصرفه لوښو کې په منظم ډول دوه رومي، لږ نوش پیاز، ګشنیز، نعنا او ځینې نورې ترکارۍ ځای په ځایوي، په پلاستیک یې پوښي، یعنې په اصطلاح پک کوي او خرڅلاو ته یې وړاندې کوي. دا د خپل کار په اړه وایي.
اونجا یک پروژه بود، آمد در دشت برچی؟
یک پروژه و دشت برچی در اغلل، زخ پلا هم در دشت برچی هم. مونگ تی استاده و نیوله چو عرفی وی،
خو ما پکې د ترکاری د برابرولو کار غوړه کړ. استاد موږ ته دار زده کړ چې ترکاری څنګه پاک کړو، په څه طریقه یې پریمینځو. مثلا موږ ته یې راوښودل چې ترکاری په کلورینو پریمینځو چې له مکروبه پاک شي. وروسته یې اوبه ونینوو او په یو ځل مصرف لوښو کې کیږدو او داسې پلاستیک پرې وغوړوو چې ګرد او خاورې ورنشي او مړاوې هم نشي. ما په لنډ وخت کې دا کار زده کړ. اوس مې چې میړه خپلې کراچۍ ته ترکاري اخلي، ما ته یې هم راوړي. زه یې کنګل لرې کوم، مینځم او برابروم یې. له کوره یې هم ځینې کسان رانه اخلي او یو دوکان سره هم قرارداد لرم، ورلیږم یې. له خپل کار نه خوشحاله یم. یو کال رئیس هم دا کار کوم.
یو سال شوه کار کوم.
جمیله د ترکاری د پاکولو او پک کولو ترڅنګ هغه نانا چې میړه ته نه خرڅیږي او د خرابې دوی ریوي پاک مینځي، وچوي، په بوتلو کې اچوي او خرڅوي. جمیله له دې کاره ښایسته ګټه کوي او د خپل کور او ماشومانو لګښتونه پوره کوي او له بلې خوا یې هغو ښځو ته چې غواړي په دسترخوان یې ترکاري وي خو د مصروفیت له امله یې نشي تیارولی کار اسانه کړی. حمیده چې په یوه خصوصي ښوونځي کې ښوونکې ده او له پاکې کړې ترکاری چې جمیله یې برابروي اخلي، په دې اړه وایي:
ما لکه ما غونډې خزی ته چیز مصروفیت لرم، استاد یم، کولای نشم مثلا چې ترکاری واخلم او شپې ته زر منظم جوړ کم خپل کورنۍ ته. د چې اخلم فقط کور کې بیاور مینځم او د ډیر وختم په کار نه لري، پاک دی، منظم دی او غیر دغه نه تسونی چې وچ نانا هم دلته شته دی. او دا چې مثلا په دې وخت کې په دې فصل کې خو وچ نانا مثلا ډیر مشکل دی سره ځان ته جوړ کی، تر هغه نه مثلا د منظم په یو هغه کې پلاستیکی بوتل کې مثلا دم پک شوی دی او دا قیمت هم ډیر کم دی. دا ټول واقعي چې ډیر په سلیقه باندې جوړ شوی دی او کدا نورم د خزي رښتو کې خپل جامعې ته په خدمت وکي او نور خپل فامیل هم پورته کړي دي مزه کې نه مثلا پورته
خي. تاسو پوښتې چې د جمیلې څنګه پام شو چې دغه کار پیل کړي؟ دا وایي د خزو د استعمال خو د دوی په سیمه کې د غنو حرفو د زده کړې کورسونه پیل شول. خو دې ځکه د ترکاری د پک کولو کار پکې غوړه کړ چې میړه د ترکاری کار کوي او دا کول شي د هغه په مرسته په اسانه ترلاسه او خرڅ کړي. د ښځو د اجتماعي کارکونکو فیروزه مرخیل وایي چې دوی لومړی اړې ښځې سروي کوي، څو میاشتې سواد ورزده کوي او بیا د دوی له خوښۍ سره ځینې حرفې ورزده کوي او که دوی غواړي د کار د روانولو لپاره یو څه پیسې هم د پور په ډول ورکوي.
منګه وکړای سوسې او مېرمنه ته مثلا ورزه خواوند په کراچۍ باندې ترکاری خرڅې کوي، ځکه چې رقم کور کې ورسره سهم ونیسي، یعنی دا یو صمیمیت کونه نه ده. سې او مېرمن باید د خپل مېړه سره هوګه پوګه کار وکړي. ضرور دا نه ده کور نه بیرون وځي، یعنی کور کې کولای شي د خپل مېړه سره هوګه پوګه کار وکړي او کولای شي نه اقتصاد خپل ځوان تراولي د اولادو سالمه تربیه ورسره وکړي. هغه کسان چې په سره کو کې په مردار او بو باندې هر ترکاری مینځي په کراچۍ ډېر په نصافت نه مراتي خرسي، یعنی دا یو طریقه ده چې عمرمن باید سره رقم پور وزلسي او سره رقم دغه ترکاری سه بیرون باسي خرسوي خواندي سره رقم ته یو نظافت سره مراد کی سره رقم آماده کی لکه تاسو پلاستیکو کې تو کړی دی او جدا یو سبد پوری کی یو پسر باندې پلاستیک نیولای دا، یعنی هم له نگاه د نظافت نه ډیر دا ساتل کیږي او هم زر خرابي کنه او په دې رقم سره یو سکسه خلې ډیر خوشاله کیږي او سکسه هر مسلمان غوړي پاک ای واخلی کړه نو دا تیار پاکي او تر ډیر خوشحالي سره یې اخلي.
فیروزه مرخیل وړاندې وایي چې دوی غوړي خزو ته داسې کاری زمينه برابرې کړي چې دوی یې په اسانه مواد ترلاسه کولای شي، برابرولای شي او د خلکو ضرورت هم ورته ډیر وي. دا وایي چې په ټوله نړۍ کې ترکاری، میوه او داسې نور شیان په پک شوي ډول خرڅیږي، نو دوی غواړي چې دغه څه افغان ښځې هم زده کړي او د ګټې یوه لاره ورته پیدا کړي.
زیاتره مملکتو کې هم دغه شکل باندې تیار پاک خرڅیږي، ځکه چې یو کس دا مثلا بیرون کار کوي وخت چې هغه سره سومانه راځي ځان سره غواړي د خپل خوراک لپاره یو شی واخلي، نو زیاتره کوشش کوي چې داسې شی واخلي چې هم سهولت ولري، هم پاک وي، هم سره استفادت لري وسي. دغه په خاطر هم څه دا خپل جامعه کې دا یو انانات سی یو رسم رواج سی ټول زده کې په همدغه رقم سره انسان مخکېسي او زیاتره یو پیغام د مېرمنو ته سي نه کولای سي په خپل کورو کې هم له دې سي منظم او نانا له هر مسالې نه استفاده کوي په خپل کورو کې جوړي کې او په څنګ دي کې دا خار بازار ته هم هر ځای سي یو غوي توجه کوي ول دې له خریداري وکي هم دوی ته کار کوي هم یو مېرمن سره په کور کې پخلای کوي او غوته سهولت.
درنو اوریدونکو که خبرونه ته لیکونه راستوی نو زموږ د پوسټ باکس شمیرې دادی په کابل کې 14 یو بیا په خوست او کندوز کې یو په جلال آباد کې څلور نور نو تر بل خبرونه اجازه خوړم خات او آباد دی وی
سلام.